یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د نیم ساعت خبرونه ته مو زه نجی صاحب هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي په زابل کې ورسته مرګونی حمله خي چې طالبان په یو خلند دي. نور کورنی او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې محل مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه واورو.
د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس 409 پیښې حساب شوې چې له دې شمېرې 414 منفي او 30 مثبت دي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنټین کولو او د راشه درشه د نه کولو پالیسي په کلکه رعایت کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو پرونی حمله وغندله. د ارګله خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي دا حمله په داسې وخت کې شوې چې لیوي خو افغانان د کورونا وایروس د خپرېدو له درک اندېښمن دي او له بلې خوا افغانستان په یوه حساسه او برخلیک ټاکونکي پړاو کې دی. ولسمشر غنی خبرداري ورکړې چې دا ډول بریدونه سولې ته برابر شوی فرصت له خطر سره مخامخ وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورونا چار وزارت ویلي طالبان څخه به د زابل د پرونی حمله غچ واخلي. د کورونا چار وزارت مرستیال ویاندي مروي امینی تیرش په ازادي راډیو ته ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به طالبانو ته د دې برید سخت ځواب ورکړي.
طالبانو څخه او د افغانستان مخالفینو څخه چې امنیتي دفاعي ځواکونه باندې حمله کوي، یا هم د افغانستان پر مخالفینو باندې حمله کوي، د دې ځواب به ډېر سخت ځواب ورکول کېږي او د ټولو حملو غږ به ترلاسه کړي.
د زابل د سیمه ایز چارواکو په وینا طالبانو د خپل نفوذي کسانو په مرسته پرون جمعه سهار وختي د زابل ولایت مرکز کلات تنګدي د لوی لارې پر یو پوسټ حمله وکړه چې په نتیجه کې د ملي اردو او ملي پولیسو څلوري سرتیري ووشل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ چې تیر میاشت په دوحه کې لاسلیک شوه، طالبان باید تشدد کم کړي. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وشل شوې دي. دغه ولایت امنیت قمندانۍ ویان شایخ شورش د خبر په تایید سره وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه 12 بجې د نجراب ولسوالۍ په ګیاوو ولسوالۍ په ګیاوو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو برید وکړ چې د ملي اردو او ملي پولیسو 15 تنه پکې وشل شول. د نوموړي په وینا وشل شوې کې یو کس هم له ولسی پاتون کوونکو څخه دی. ښاغلی شورش وایي چې په ځوابیا بریدونو کې 3 طالبان هم وشل شوي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس 409 پیښې حساب شوې چې له دې شمېر 414 منفي او 30 مثبت دي. د روغتیا وزارت وایي دغه څرګندونه د شنبې په ورځ سهار یوې خبری غونډې ته وکړې. د نوموړي په خبره د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې خپل ولسمشر ترې څارنه کوي. د روغتیا وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په ټول ولایتونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره روغتیايي تدابیر نیول شوې دي. دغه وزارت د معلوماتو لمخې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د علماو، رسنیو او خلکو همکاري ډیره اړینه ده. د سولې ولسی حرکت وایي په روزګان ولایت کې د دوی د یو مخکښ کړي د تختول کېدو 20 ورځې پوره شوي، خو لا نه دی خوشی شوی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل چې نظرجان نظری د امریکا او طالبان ترمنځ د فبروري په 9 د سولې د هوکړې د لاسلیک پورې د طالبان تر کنټرول لاندې سیمې ته تللی و چې د دې ډلې لوري ونیول شو. بسم الله وطن دوست له طالبانو وغوښتل چې د دوی غړي ښاغلی نظری ژر تر ژره خوشی کړي.
هیله مو ده چې طالب چارواکي پر خپلو دغه سکړونو باندې لسره غور وکړي، ځکه چې د سولې ولسی حرکت ولستي د جګړې د شکیلو اړخونو ترمنځ منځګړی توپ کوي. موږ دواړه اړخونو ته ژوند غواړو، نو چې موږ دوی ته ژوند غواړو، دوی زموږ سره ویل داسې یو زشت چلند وکړي چې هغه هیڅ برخې ته د منلو وړ نه وي.
وطن دوست دغه شان ویل چې طالبانو سره تر اوسه د نظری د خلاصون په اړه څو ځلې خبرې کړي او هغوی له ژمنې سره سره نه دي خوشی کړي. طالبانو تر دې پخوا هم په زلونو د سولې د ولسی حرکت غړي نیولې خو له څمو دي وروسته بیرته خوشی کړي دي. تاسو موږ غږ آزادی راډیو څخه او سم یو دوه بهرني خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیوادوالو غوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنطین کولو او د راشه درشه د نه کولو پالیسۍ په کلکه مراعت کړي. عمران خان پرون جمعه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل په درس هیواد کې د ټولو فعالیتونو درېدو غوښتونکي نه دی، ځکه چې دا به د بېوزلو خلکو ستونزې ډېرې کړي. په پاکستان کې چې نږدې 200 میلیونه نفوس لري، تر اوسه پرې د 400 تنو کورونا وایروس تایید شوی دی. د دغو کسانو اکثره ایران ته تللي وو او له هغه ځایه وایروس له ځانه سره پاکستان ته وړی دی. په دې هیواد کې په کورونا وایروس 3 تنه مړه شوي هم دي. عمران خان دې لپاره چې په بازارونو کې خوراکي مواد کم نشي له خلکو وغوښتل چې ډېر خوراکي مواد ونه پیری. د عمران خان تر سرګندونو څو ساعت مخکې میلیونونو پاکستانیانو د جمعې لمونځ په داسې حال کې وکړ چې ماسکونه یې هم نه ول تړلي. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ له پاکستان په کلکه وغوښتل چې د کورونا وایروس پر ضد د بندیانو د خوندیتوب او د کافي طبي پاملرنې او درملنې د برابرولو لپاره فوري او عاجل اقدام وکړي. د بشري حقوقو د څار ډله چې په نیویارک کې دیره ده وایي چې باید د پاکستان په محبسونو کې د بندیانو پر شمیر بیا کتنه وشي او هغه بندیان ژر خوشي شي چې جرمونه یې درانه نه دي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي د پاکستان په محبسونو او توقیف خانو کې چې ګڼه ګونه پکې زیاته ده د کورونا وایروس د خپرېدو خطر ډېر دی. او بریتانیا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ټول اقتصادي او ورځني فعالیتونه په ټپه ودرول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن تیره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې ټولو کافیانو، بارونو او رستورانتونو ته وایي چې له نن شپې څخه خپلې دروازې بندې کړي. دغه شان ده وویل چې له نایټ کلبونو، تیاترونو، سینماګانو، سپورتي لوبغالو، جمنازیمونو او تفریزایونو څخه هم غواړي چې خپلې دروازې وتړي. په انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي آیرلند کې سره پرونه ټول خوانځي بند شول. په همدې کې د برتانیا د مالی وزیر وویل چې حکومت به د هغو کسانو چې د بند زون له کابله وزګار پاتې کیږي په سلو کې اتیا او جوړه په غاړه واخلي. د جان هاپکس پوانتون د معلومات پر بنسټ په بریتانیا کې تر پرون پورې 3290 تنه په کورونا وایروس اخته پیژندل شوي او 118 تنه ورڅخه مړه شوي دي. دا ولته د محله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دغه خبرونه د آزادی رادیو پر ویب پاڼه هم مندل شي، پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې ورستۍ مرګونی حمله خي چې طالبان په یو خوله نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی
که نشان میده که طالبان در اکثر واحد قرار ندارن، یک جمعی از طالبان بابند به تعهد به موافقتنامه بودن، یک جمع دیگه به عملات خود ادامه دادن.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کورونا 1,490 پیخي ثبت شوی چې له دې ډلې 1,000 مثبت دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار
په مجموعي ډول تر اوسه پورې 1,490 مشکوکې پیخي لابراتوار ته راوړل شوي دي، چې د دې سمپلونه 1,000 مثبت او 1,400 منفي.
دا هم اوري چې په ایران کې د افغانستان سفیر وایي د افغانانو شکایتونه د ایران د بهرنیو چارو وزارت لاري ایرانی چارواکو ته رسولي. افغان سفیر غفور لیوال
د دوی ژمنه دا و چې دوی به په ایران کې مشت ټولو خلکو ته مساوي او یو ډول خدمات ارزه کوي.
په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې په نړۍ کې د کورونا په ویروس د مړو شویو کسانو شمیر تر 10,000 واوخت. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر ته چمتو ده. اورېدلې مه هیروئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ده. د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې ورستۍ مرګونی حمله خي چې طالبان په یو خوله نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې داسې بریدونه د سولې پروسې ته زیان رسوي. د زابل مرکز قلات کې وړ مشپه د وسلوالو په برید کې 40 افغان امنیتي ځواکونه وشل شول. په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي وایي سولې او جګړه یو ځای امکان نه لري. تفصیل ډیوی نادر ورو چې د اوس سره په استډیو کې ده. ډیوی جانې مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو وروستی برید د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې وروسته خونړی برید بلل کیږي. اوس د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي چې د دې حمله ترسره کول د سولې هوکړې په وړاندې د طالبانو په دوه ډلې توپ ټینګار کوي چې کولای شي د سولې پروسې ته زیان ورسوي. د دې کمیسیون مشر میر افضل حیدری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خیلی چه طالبان په یو خوله نه دي، ځینې یې د امریکا سره په هوکړې ولاړ، خو ځینو د هوکړې موارد تر پښو لاندې کړي دي. او دوهمه موضوع دا چې که دوی انسجام هم ولري، ټول طالبان دې هوکړې ته ژمن نه دي. په ورته وخت کې پرته له طالبانو نور ځواکونه هم شته چې د دولت مخالف دي. وړمه شپه وسلوالو مخالفینو د زابل ولایت مرکز قلات کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې دې حمله کې چې د طالبانو نفوذي کسانو لخوا ترسره شوي، څلور ویشت کسه چې د ملي اردو سرتیري او پولیس دي وژل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دې پیښه کې د اردو ملي یولس سرتیري او شپږ پولیس وژل شوي او درې نور لا درکه دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم دا برید غندلی او یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا برید په یو اساس او برخلیک ټاکونکي وخت کې ترسره شوی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ خبر پاڼې کې راغلي چې داسې بریدونه کولای شي د سولې لاسته راغلی فرصت له ګواښ سره مخ کړي. په ورته وخت کې سیاسي شنونکی محمد داود کلکانی دې برید ته په اشارې وایي چې له جګړې سره د سولې لپاره هڅې پایله نه لري. په داسې حال کې چې اوربند شتون ونه لري، هیڅ وخت د سولې مسایل ښکاره پایله نه ورکوي. له یوې خوا جنگ او له بلې خوا سوله هیڅ امکان نه لري. باید د امریکا له لوري پر طالبانو فشار راوړل سي تر څو طالبان اوربند ومني. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې مروه امینی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د دې برید غچ حتما اخلي. تر دې دمه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د دې برید په تړاو د دوی څېړنې دوام لري. دا برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له دفاعي حالت څخه فعال دفاعي حالت ته وګرځي. بله ناجس،
ډیره زیاته مننه. زموږ همکاره ډیوا نادر وه چې ویلې د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون ویلې زابل کې وروستۍ مرګونې حمله ښیي چې طالبان په یوه خوله نه دي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې زابل ولایت پیښې ته ورته نورې پیښې به د سولې پروسه له بنبست سره مخ کړي. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي طالبان دې د جګړې له شدت لاس واخلي او افغان حکومت دې ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. غلی سادات سره زموږ همکاري فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په زابل ولایت کې د امنیتي ځواکونو د وژلو په شان نورې پیښې به د سولې پر پروسه اغیزې ولري.
بې له شکه چې د زابل پیښه یو تراژیدي وه. زابل پیښه کې په داسې حساس پړاو کې چې د سولې مسله مخ روانه ده، همدارنګه طالبانو سره د پرمختګونو خبرې کېږي، دا په دې معنا باندې که چېرې طالبان دغسې اقدامات ترسره کړي، دغسې عملیات ترسره کړي، په عین زمان کې د جګړې خلاص نه اخلي او په خپل تعهدات نه ودرېږي، دا په دې معنا چې په ټوله کې د سولې د خبرو اترو د ناکامۍ یو څرک لیدل کېږي. اما دا باید روښانه شي چې طالبان ولې داسې ترسره کوي چې په دوی د خشونت د کموالي خبره کوي او هغه څه چې د امریکا سره لاسلیک شوي تر څو د افغانستان د حکومت سره کوم مستقیمو خبرو ته کښېني، دوی باید د خشونت څخه لاس واخلي او حداقل کموالي ته بوځي. اما له بده نور لیدل کېږي چې په دې مسله کې د زابل مسله کې په ښکاره لیدل کېږي چې طالبانو فعال حضور دی، د هغوی جنګیالي دي حوزي او یو پوستې ته ورسي، حتی په ډېر یو بد شکل باندې هلته د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو شهیدانۍ کوي او هغوی حتی سیزل کېږي. دا په دې معنا باندې چې د سولې تعهدات له ناکامۍ سره مواجه کېږي، یو ګڼ شمېر سوالونه راولري چې هغه به جواب شي.
تاسو له نظره څه د دې لامل سول چې داسې حملې بیا پیل سي؟
دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې طالبان ممکن د افغان حکومت تر اوسه فشار لاندې راولي. د بندیانو مسله کې دوی غواړي تر څو په ټوله معنا باندې افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او خپله هغه مطلوبه نتیجه چې پنځه زره بندیان دي په لومړي بیچ خوش شي. او په دې باندې طالبان عقیده لري چې د جګړې شدت یا همدارنګه د حملو زیاتوالی ممکن پر افغان حکومت فشار راشي او بالاخره تسلیم شي. دویمه خبره زه باور لرم چې د طالبانو په داخل کې استخباراتي کړۍ دي، خصوصا حقاني شبکه او نور استخباراتي حلقې هم شته چې هغوی ممکن د سولې مخالفین اوسي بلاخره نه غواړي چې د سولې مذاکرات لري په چټکۍ او کامیابۍ سره مخ ته لاړ شي. یعنی دا په دې معنی باندې چې دلته که طالبان سوله هم وکړي، سولې سره نور تعهدات لا تازه کاندي، ولې د دغسې پیښو شاهدان له بده مرغه شي افغانستان ممکن اوسي، ځکه چې موږ دغه جګړه د استخباراتي لحاظ که تعریفو، دا یو ډېرې پیچلې جګړه ده، ډېرې پیچلې حرکت ده. حتی د طالبانو هغه قمندانان چې هغوی خپل سری دي یا په عین زمان کې د قطر دفتر سره سیاسي اختلافات لري، دغسې بدمرغه پېښې، دغسې بدې پېښې به له بده مرغه ولري.
بلې استاد، که دا هم راته ووایي څه فکر کوئ؟ تر دې مخکې هم طالبانو موږ سره خبرو کې دا ویلي دي چې دوی له افغان حکومت سره تر اوسه په دې اړه کوم توافق ته نه دي رسېدلي، او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې به خپلې حملې جاري ساتي. تاسو فکر کوئ چې د بین الافغاني مذاکراتو ځنډ به نور هم د دغه شان حملو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم دا یو بڼه کېدلی شي که طالبان په دې فکر کوي چې دوی د افغانستان د حکومت سره هر وخت پوره نه کینی تر څو پنځه زره بندیان خوشی نه شي، او خبرې کې چې طالبان په عمل کې د جګړې کموالی یا د جګړې د شدت په کموالی باندې بحثونه کوي، او عمل کې دا اظهار نه کوي چې طالبان ګویا له جګړې خلاص اخلي. دا یو بنبست حالت دی، یو ستونزمن حالت دی.
او بالاخره د تاسو له نظره دواړو لور ته یا د جګړې دواړو ښکېلو غاړو ته څه کول پکار دي تر څو جګړه نوره شدت پیدا نه کړي؟
لمړی خلک له کومه د سولې خبرې مو کوو، جګړه باید کمزوري شي، جګړه باید کمه شي. دا سولې او د جګړې یو علمي فرمول دی. که چېرې موږ د جګړې په ژبه باندې د سولې د پرمختګ خبرې کوو، دا د افغانستان خلکو ته، د افغانستان ولس ته، او د افغانستان هنده لپاره په ډېره درنه قیمت باندې تمامېږي. که طالبان په دې کوښښ کې تر څو په سوله کې زیات امتیازات ترلاسه کړي، په دې هدف باندې جګړه زیاتوي، دا یو نقیصه ده، دا یو غلط فکر دی. یعنی بندیان خوشې کول د افغان کونته لپاره درسته خبره ده چې ممکن په بعضو مسایلو کې باید یعنې تفضیلي ښکاره کړي، ولې هدا اقل دی. او داسې میکانیزم ژبه رامنځته کول دی، داسې ګډه ژبه باید رامنځته شي چې وکولی شي طالبانو د افغانو کونته لپاره د بین افغاني مذاکراتو د دروازې د پرانستلو، همدارنګه د ور پرانستلو لپاره یو لامل وګرځي، یو علت وګرځي.
و موردل چې د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات ویلي طالبان دې د جګړې له شدت نه لاس واخلي. اوس هم اقتصادي خبرونه له فیروزي عزیزي اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې روان کال د بیلابیلو د پستو او جلغوزیو هغه ځنګلونه چې د خلکو د نه پاملرنې له امله تخریب شوي وو بیرته ورغوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال 10.6 میلیونه د تورو جلغوزیو او پستو نیالګي د 1090 زیاتو قوریو له لارې تولید کړي دي.
د جنګلات جلغوزه بیشتر تمرکز ما روی ولایتای خوست، پکتیا، پکتیکا، د ولایت بادغیس وزارت زراعت از طریق برنامه تنظیم منابع طبیعی در مجموع بیش از 600 جریب ساحاتی که جنگلات پسته موجود است احیای مجدد میشه.
خاغلی رستمی وویل چې روان کال به د پسته د ځنګلونو د بیا رغولو پلان د بادغیس ولایت په آب کمریو او مقور ولسوالیو کې پلی سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د پسته تر ټولو زیات تولید په بادغیس، هرات او بدخشان ولایتونو کې کیږي. دغه وزارت وایي د افغانستان پسته له کیفي اړخه ښه نوم او نړیوال بازار لري، او پاکستان نن د سپین بولدک چمن بندر د سوداګریزي راکړې ورکړې پر مخ پرانیست. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل دا لارای یوازي د دغو دوو هیوادونو د خوراکي توکو د صادراتو وارداتو لپاره پرانیستل شوی ده.
نن سهار 8 بجې واردات شروع شول، تر دم غړیو پرې تر شپې تو زیات د خوراکي توکو لاریان راغلي دي. زمونږ د معلوماتو په اساس افغان سوداګرو د ډیورند کرښې ورهاخوا تقریبا 2000 لاری موټر اموال ولاړ دي.
افغانستان د مالی وزارت وایي دا اقدام د هغه وروسته وسو چې د دغه وزارت سرپرست محمد همایون قیومی له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي او د دغه بندر د پرانیستلو غوښتنه یې ورنه وکړه. د دغه وزارت ویاند هم وویل چې د غلام خان او تورخم بندرونو د پرانیستلو لپاره هم له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونه د کرونا ویروس د خپرېدو د ویرې له امله پاکستان د افغانستان پر مخ خپل بندرونه وتړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع. له چین وروسته د کرونا ویروس مخه تر ډیره اروپا ته ده، خو په وروستیو څو ورځو کې دا ویروس د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم په بېساري ډول خپور شوی. اسمت ساروان د موضوع تعقیب کړی دی او د اوس سره د ټلیفون په کرخه دی. ساروان صاحب، مهرباني وکړئ نور جزئیات څه دي په دې تړاو؟
ډېره مننه ناجیه جانې. په امریکا کې په کرونا وایرسو د اخته کسانو شمېر پرون جمعه تر 30,000 واوښته او یو شمېر ایالتي حکومتونو د امریکا له 70 میلیونه وګړو وغوښتل چې له کورونو راونه وځي. البته د امریکا نفوس تر 310 میلیونه زیات دی. د خپرو شویو شمېرو له مخې لږ تر لږه 241 تنه تر اوسه د کرونا په وایرسو په امریکا کې مړه شوي دي. د نیویار، کالیفورنیا، کټ او ایلونوی والیانو یا گورنرانو له خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس او د خپرېدا د مخنیوي لپاره په کورونو کې پاتې شي. په نیویار کې په کورونا د اخته کسانو شمېر 8,000 ته رسیدلی او د متحدو ایالتونو روغتیایي چارواکي وایي چې دا ایالت د کورونا وایرس پر مرکز بدل شوی دی. د نیویار کې ایالت والی اندریو کومو پرون امر وکړ چې ټول خلک دې په خپل کورونو کې پاتې شي، له کورونو دې نه راوځي. د کومو په امر له سبا یکشنبه څخه دی هغه ټول کمپنۍ او مؤسسه فعالیت ودروي چې کاري ضروري نه دي. د نیویارک د والی په وینا د په ایالت کې تر اوسه پورې تر ټولو سخت اقدامات چې عملی کیږي. د نیویارک د گاونډي نیوجرسي ایالت والی هم پرون ورته اقدامات اعلان کړل او له ټولو مؤسسو او شرکتونو یو غوښتل چې کاري په ورځني ژوند کې زیات مهم نه وي خپل فعالیت ودروي. ګڼو نورو هیوادونو کې هم ورته اقدامات اعلان شوي دي. زه بدلته ناجیه جانې د دوه هیوادونو یادونه وکړم چې سر لنن څخه بیړني اقدامات عملی کوي. یو بریتانیا ده چې صدر اعظم پرونو ول چې سر له همدانن روزي څخه به د هیواد ټول رستورانونه، کافي شاپونه، بارونه، سینماګانې، تیاترونه او شوانځي بند وي. بل د جرمني ته ټول زیاته کورونا ځپلې جنوبي سیمه ده. د دې سیمې مهم ولایت یا ایالت بایرن دی چې مونشنی مرکز دی. هلته هم نن ټول د ژوند اکثره فعالیتونه په ټپه درلودل دي.
بله سروان صاحب محترم، په امریکا کې څومره کسان په کورونا اخته شوي او د دې هیواد چارواکو ورته څه تدابیر غوره کړي؟
په امریکا ته موږ مخکې یادونه وکړه چې په امریکا کې څومره کسان تر اوسه پورې په کورونا، یعنی تر البته تر پرون جمعې پورې څومره کسان مړه شوي دي. خو په نور نړۍ کې به تاسو ته وایم چې په مجموع کې په نړۍ کې څومره کسان تر اوسه پورې په کورونا باندې مړه شوي دي. تر نن ورځې پورې 2,48,000 په کورونا اخته تشخیص شوي دي. 2,409 ورڅخه مړه شوي دي. حال دا چې پرون په کورونا وایرس د مړو شمېر تازه 1,000 ته رسیدلی و، یعنی څه باندې 1,000 تنه له پرون تر نن پورې په کورونا مړه شوي دي. خو د ډېرو نورو درملنه هم شوې ده. 1,905 تنه تداوی شوي دي. تر ټولو ډېر کسان په ایټالیا کې مړه شوي دي. هلته 4,000 زیات کسان مړه شوي دي. ورپسې چین دی چې 3,250 تنه پکې په دې وایرس مړه شوي دي.
ډیره زیاته مننه سروان صاحب. دوستانو په همدې موضوع به پاتې کیږو او راځو افغانستان ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 3,900 پیښې د کورونا ثبت شوې چې له دې ډلې 3,400 منفي، 3,400 مثبتې او 2,000 د څېړنې لاندې دي. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار سات مخکې کانفرنس درلود، په دې اړه نوې جزئیات رسنیو سره شریک کړل. خاطر پردیس سره دا اوس په سټډیو کې د یو نوی جزئیات به موږ سره شریکي مېرمنه وکړي. پر دې
سلامونه تاسو ته ناجیه جان او ټولو وريدونکو ته. څنګه چې تاسو ته هم اشاره وکړه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول اړوند ادارې جدي تدابیر لري. د دې وزارت وایي وحید الله معیار د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې وویل
اب ټول څلور شتابو په دغه هڅه مثبته پیښه نه درلوده. په مجموعي ډول تر اوسه پورې 4,900 مشکوکې پیښې لابراتوار ته راوړل شوې دي، چې د دې سامپلونه 4 مثبت او 4,400 منفي او 2,000 پورې د لابراتوري معایناتو باندې دي. ورځ په جریان کې هم چې معایناتو راځي هغه هم دقیقه سبا په سر انشاءالله چې شریکه وکړو.
هغه د وایروس د مخنیوي لپاره له ټولو سکتوري ادارو خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی معیار وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده چې د خپل ولسمشر له لورې څارنه کیږي. د نوموړي په خبره اوس هر ولایت یو شل بستریز روغتون ځانګړی د کورونا وایروس لپاره لري چې په راتلونکي کې د دغه روغتونونو امکانات د حالت کتو سره ډیریږي. د افغانستان د امنیتي وزارت ویان وایي هغه اندېښنې چې د افغان امنیتي ځواکونو په لوکه کې د دې وایروس د خپرېدو په اړه وي هغه هم وسهل شوي. معیار وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لوکه کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره هم یو نظارتي کمیټه جوړه شوې او هر څلورویشت ساعته وروسته د نظارت ترڅنګ هغه لازمي لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت وړاندې کړي عملي کوي. د معیار د ښاغلي معیار په خبره یوازې په کابل کې یو سل دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې راتلونکي څلورویشت ساعتونو کې به یې پایلې معلومی شي. ناجی جان د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخي اوس مهال په هیواد کې د کورونا وایروس څلور ویش مثبت پیښې ثبت شوې دي چې په هرات کې 15، سمنګان کې 3، لوګر کې 2، بلخ، کاپیسا، دایکنډي او بادغیس کې د کورونا وایروس یو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. بله
ډیر زیاته مننه دوستانو زموږ همکار خاطر پردیس و چې جزئیات یې ورکړل چې په ټول افغانستان کې 409 سلويخت د کورونا پیښې ثبت شوې چې لدې ډلې څلور ویش مثبت دي. لبل خو په ایران کې ځنی میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد روغتي مرکزونه هغه افغانان نه مني چې د کورونا وایروس لامل شکایت لري. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي د افغانانو شکایتونه د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لارې ایرانی چارواکو ته رسولي دي. په دې اړه اسمت ساروان راپور لري.
په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي د دغه هیواد روغتونونه په کورونا اخته شوي افغانان نه مني. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې کورونا ډیر ځپلی دی. تر پرون جمعې پورې په دغه هیواد کې د رسمي شمیرنو پر اساس تر 14,000 د زیاتو کسانو کورونا مثبته تشخیص شوې، خو غیر رسمي شمیرنې ښیي چې په دې هیواد کې تر اوسه نږدې 40,000 تنه په کورونا اخته شوي او 1,210 تنه نور مړه شوي دي. په همدې منځ کې یو شمېر افغان کورنۍ چې عزیزان په کورونا وایروس اخته شوي یا د کورونا وایروس نښې لري وایي روغتون په روغتون ګرځي خو څوک اجازه نه ورکوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغو کې ادعا شوې چې افغانان روغتونونو ته نه پرېښودل کېږي، پرېښودل شي نو د زهرو پیچکاري ورکول کېږي.
پیران کې بند پاتې پیران کې مسر را کم زه نن سبا روان دي وروره چې څوک زنه زکان سوي سرمایه خوړه دی ولار چې بیمارستان ته وروره ډاکټر ته ورس
د دغه ویډیوګانو کاروالی په خپلواک ډول تایید شوی نه دی. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي دا ډول شکایتونه دوی ته هم شوي، خو هغو کسانو چې داسې ادعاوي کړي د پیښو د ځای او نیټې په اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. ښاغلی لیوال په ایران کې د افغان کډوالو روغتیایي ستونزې تاییدوي او وایي چې له ایراني چارواکو سره یې خپل اندېښنه شریکه کړې او هغوی د همکارۍ ژمنې ورسره کړې دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت له اړوند مقاماتو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت په ګډو خبرو اترو تفاهم او ځینو پریکړو کې چې د کډوالو په اړه وشوي د دوی ژمنه دا وه چې دوی به په ایران کې میشتو ټولو خلکو ته مساوي او یو ډول خدمات ارزه کوي.
د ایران په رفسنجان ښار کې افغان محصله آصفه ستانکزی وایي داسې اوازې شته، خو د دې لپاره چې د رفسنجان هوا توده ده او د کورونا پیښې ډېرې کمې دي کوم افغان نه دی لیدلی چې روغتون ته یې مراجعه کړې وي او رد شوی وي. په ایران کې د افغانستان سفیر ښاغلی لیوال ازادي رادیو ته وویل د ایران حکومت ورته ویلي چې د کورونا د پیښو زیاتوالي ته په پام د دوی امکانات محدود دي او په ځینو مواردو کې ایرانیانو ته هم لازمي طبي مرستې نه دي رسیدلي. دا هم وویل چې د افغانستان سفارت هڅه کوي د کورونا په وایروسو د اخته کسانو د درملنې په برخه کې د افغانانو او ایرانیانو ترمنځ توپیر ونه شي.
ایران د بهرنیو چارو وزارت سره مو دغه شکایتونه شریک کړي دي چې ګواکې په ځینو روغتونونو کې دغه ناروغان نه منل کیږي. معمولا ځواب داسې دی چې دوی امکانات تر هغه بریده نه دي او په دې کې اوازې کډوال نه دي، ځایي خلک هم شامل دي، مګر دوی ژمنه کوي چې دوی ته به ځان رسوي موږ به بیا هم د دوه شکایتونو د څارلو او د دوه شکایتونو په اړه د اړوندو مسؤلینو څخه د پوښتنو کار ته دوام ورکو. هغه ډول چې ژمنه شوې وه چې ټول انسانان د طبي او روغتیایي خدماتو ته د رسیدو حق لري، په دې برخه کې به دوی اجراءات وکړي.
په تهران کې د افغانستان سفیر په عین حال کې وایي ځینې افغان کډوال سفارت څخه تر هغه څه چې یو سفارت واک او صلاحیت لري د زیاتو اقداماتو تمه لري. ښاغلی لیوال ټینګار کوي چې سفارت تر خپله وسه او د ډیپلوماټیکو نورمونو په رڼا کې د خپل مکلفیت بولي چې د خپلو اتباعو پوښتنه وکړي. خو د افغانستان سفارت یوازې له ایراني چارواکو سره د خبرو له لارې هغوی همکارۍ ته هڅولی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر اساس تر اوسه په افغانستان کې دننه 22 تنه په کورونا وایرس اخته دي چې کابو ټول له ایران څخه راستانه شوي افغانان دي. دا په داسې حال کې چې د ځینو راپورونو له مخې د ورځې نږدې 10,000 افغانان له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راګرځي.
12 بجې او 10 دقیقې شوې. د مهمو خبرونو سرټکی له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو پرونی عمله غندلې ده. د کاپیسا ولایت په نجاب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوې دي. د افغانستان د امنیتي وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 409 پیښې ثبت شوې چې له دې شمېرې 414 منفي او 43 مثبت دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپل هیوادوالو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنټین کولو او د راشه درشه د نه کولو پالیسي په کلکه رعایت کړي. بریتانیا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول اقتصادي او رازنی فعالیتونه په ټپه ودرول. د بریتانیا صدر اعظم تیرش په ملت ته وینا کوي چې ټول کافیانو، بارونو او رستورانتونو ته وایي چې د نن شپې څخه خپل دروازې بند کړي. د بشری حقوقو د څار ډلې د پاکستان په کلکه وغوښتل چې د کورونا وایرس پر ضد د بندیانو د خوندیتوب او د کافي طبي پاملرنې او درملنې د برابرولو لپاره فوري او عاجل اقدام وکړي.
اوس هم د زهرو کاروان اونې خبرونه نشر ته چمتو ده او د لیم مهیروي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود نافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د مخنیوي لپاره معتادین په ځانګړو په نازایونو کې ساتو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مرسلین ارسلا څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
پولیسو په خوست ولایت کې 1500 کیلوګرامه نشئی مواد او شراب وسوځول. د خوست ولایت د امنی قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشتې پر 28 نیټه 102.8 کیلوګرامه هیروئین، 4 ستاریاک او 394 لیټر شراب تر نیولو وروسته وسوځول. د دې موادو د قاچاق او فتور نیول شوی کسان د عدلی او قضایی ادارو لخوا په جزا باندې محکوم شوی دي. پننګرهار ولایت کې لنشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د نشئی موادو یو لوی زیرمه لمنځه یوړه. د کورنیو چارو وزارت لنشئی موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګری ازادي رادیو ته ویل لنشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت د پولیسو په همکارۍ په دور بابا ولسوالۍ کې د نشئی موادو په یو ستر زیرمه بریک کړی چې په نتیجه کې 8 کیلوګرامه چرس، 40 کیلوګرامه تاریاک او 2 میلا وسلی هم نیول شوې دي. خود دې موادو د ساتنې په تور چوپ نه دی نیول شوې. د لوګر ولایت پولیسو 350 کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. د لوګر ولایت د امنی قومندانۍ ویان شاپور احمدزی رسنیو ته ویل پولیسو د دې ولایت په مرکز پل عالم کې د عملیاتو په نتیجه کې 300 کیلوګرامه چرس ونیول.
ملي پولیسو د لوګر ولایت مرکز اړوند اپچکان سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په ترش کې تر 3.3 کیلوګرام نشئی تو کی چې هغه د 400 بنگدانی او خام چارس په شمول دی د غز موږ لاس ترغلی دوی سره از موږ پولیسو نخته خوشو چې بعد له نیم ساتنه خته دوه تنه کارخانه کې دوی کار کا او دوه نفر موږ نیولې دي
دی یادونی ور د چې قاچاق کوونکو څو ځله هڅه کړې چې نشئی مواد له ننګرهار ولایت څخه د لوګر ولایت د مرکز او ولسوالۍ لاري غزنی او میدان وردګ ولایتونو ته قاچاق کړی او دونی ورستی پیخه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې یو اندازه نشئی مواد او تیزه پنیول د نیمروز ولایت امنی قومندان علاداد فدای ازادي رادیو ته ویل د دې ولایت پولیسو د هود د میاشتې پر 28مه نیټه د دې ولایت په مرکز زرنج پوری اړوند سیمو کې شپیته لیټره تیزاب او 12 کیلو او 800 ګرامه تریاک ونیول د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور څوک نه دیول شوی
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د مخنیوي لپاره معتادین په ځنګړو پناځایونو کې ساتو
یو غټ شیلټر چیرته جوړ کی نو دوی کولای شي چې دا غره ورته قریا خپل دوی ته ور هم کی
د معتادینو لپاره د ځنګړو پناځایونو په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو
خپل د معتادین چې یو ارتباطي پول د کورونا د وایرس انتقال په واره کې د محیط نه فامیل ده
فیز ګل په خو خپل موتادو خو اوس نه شپ ریشه او د نورو موتادینو په درملنه کې له ډاکټرانو سره مرسته کوي
فیز ګل د روختون لا کارکونکو سره په بیلا بیلو برخو کې مرسته کوي د پ موتادینو په سلی روختون څخه د باندې وزي او هغوی د نشي پر خود له ته حسوي
د احمد زیا په نوم موتاد وای چی په اونۍ کې شپږ وزره افغاني په نشو کې ځنځي
وخت چې ما نشه شروع کړ ټول پر خود له ما هر سړی رن لاړ ځانې ګوشک کناره کې زنیم سړی شوم
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو
اول باید د دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مو ور سره اخته کوا
زم راهنما ولا ته ورزم
و سړی په هم کوا چې جنجال ور سره ونه کې
اوس پرونه د معتادینو لپاره د ځنګړو په نزاینو په موضوع باندې پیل کوو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په درو ولایتونو کې سلګونو معتادینو ته شلټرونه یا په نزاینو جوړ کړی دی دا کار د جله لپاره کړی چې په معتادینو او روغ خلکو کې د کورونا وایرس خپور نشي د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمول رئیس شاپور یوسف وایي دا په نزاینو په فراه نیمروز او هرات ولایتونو کې جوړیږي د دې ترڅنګ په شهرونو کې هم د بسرپنا معتادینو راټولول پیل شوی دی له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وړاندیز کوي چې دا ډول په نزاینو کې ډیر شي او په دې مرکزونو کې د معتادینو ته نشي مواد هم ورکړل شي په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس تر نه کړاندې کوي
هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو وختونو کې له ایران څخه افغانستان ته راړول کیږي یو شمیر یې معتادین دي چې نشي موادو ته د اسانه لاسرسي لپاره په جنو خارونو کې له نورو معتادینو سره یو ځای کیږي دا چې اندېښنې سته چې تازه راړول شوی معتادینو بل ځانونو سره د کورونا وایرس راوړی وي او له نورو معتادینو سره تر یو ځای کېدو وروسته به دا وایرس په روغو کسانو کې هم خپور شي د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف د دې اندېښنې په اړه وایي د عامه روغتیا وزارت په دریو ولایتونو کې چې د کورونا وایرس له لوی ګواښ سره مخ دي سلګونو معتادینو ته پناځایونه جوړ کړی دي
ما پلانای ما را داریم برای ولایت
کوم ولایتونه چې د کووید 19 یا کورونا له ګواښ سره مخ دي موږ هلته معتادینو ته ځانګړي پروګرامونه او چمتووالی لرو په فراه هرات او نیمروز ولایتونو کې به سرپناه معتادینو ته شپږ سو بستري شلټرونه چمتو کړي ترڅو به سرپناه معتادین ورکی خوندي او درملنه وشي زموږ دا فعالیتونه د افغان دولت له کورونا سره د مبارزې لپاره له ځانګړي شوی بودیجې څخه تمویلېږي
فعالیتای مو ازمو بودیجې
است دامي روغتیا وزارت وایي په پام کې د چې ډیر ژر په بلخ ولایت کې د شپږو سو معتادینو لپاره یو پناځای جوړ شي او په کابل ولایت کې هم د یو پناځای جوړول په پام کې دي ډیری معتادین د کابل بلخ فراه هرات او نیمروز په چیر په داش لویو خارونو کې اوسیږي چې هلته نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي دوی له کورونوي خلری په ډلېز ډول نشه کوي ځکه نو په دوی کې د کورونا غوندي خطرناک وایرسونو د خپرېدو امکان ډیر دی لنشی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی په خوانې مېن ډاکټر ظفر پنازایونو له وایروسونو او ناروغیو څخه د معتادینو د ساتلو او په اوږدمهاله کې درملنې ته د دوی د چمتووالي لپاره ګټور کار بولی
که داسې وشي چې دوی رښتیا هم یو غټ شلتر چېرته جوړ کړي، اول ته خپله مواد هم ورته ورکړي، هغه تریاک چې دوی قانون کې د واردا سره اوسلي چې هغه تریاک چې موږ نیسو په لور هغه چې هغه باید خرڅ کړو، حال دا چې هغه نه کړي یا خو بین المللي قوانینو سره په خلاف راځي، نو دوی کولی شي چې د هغه نه ورته خپل هغه ورکړي، دا تریاک خپله دوی ته ور هم کړي، او بل دا چې دا مواد به دلته مصرفي په تدریجي به دوی شلتر خپل پروګرامونه لري کاوی دي ور باندې تطبیق کې هیڅ مشکل پکې نشته.
که څه هم د عامې روغتیا له وزارت سره تر دې مهاله په معتادینو کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو طبي ډاکټران د ناروغیو او وایرسونو په ځانګړي ډول د کورونا وایرس په مقابل کې معتادین کمزوري ګڼي او اندېښنه ښیي چې د نشې موادو ګډ استعمال به دا وایرس په ټولنه کې نور هم خپور کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا چې د معتادینو لپاره دغه ډول پناځایونه څومره موثر او ګټور دي، په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې د روغ او ناروغ خلکو ترمنځ توپیرونه څه دي؟
ټول معتادین یو د خطر فاکتورونه ده چې ډېر زر مساعد شخص د کورونا وایرس لپاره. دلیل یې دا ده چې یو نگانه د دې مقاومت دی، وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډېر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکي په ګروپي شکل سره استفاده کوي. ټول کورونا وایرس هم د هوا د طریق نه هم د ملوث شیانو د طریق نه هم د اوبو غزال طریق نه دا بل شخص ته انتقالیږي، هم مستقیم هم غیر مستقیم. نو که چیرې په محیط کې یو نفر چې مخدره توکو باندې روغ دی دا په کورونا وایرس اخته شي، دا کېدای شي چې نورو ته ډېر په اسانۍ شکل سره هم معتادینو ته نږدې فامیلو ته ډېر انتقال کړي. او بل معتادین چې دا همیشه کوم رواني مشکلات چې لري، هغه مشوردهي برنامه یا کوم پیامونه چې دوی ته صادرېږي یا رسېږي، دا پیامونه هم ډېر په سطحي شکل سره دوی ګوري او درست په نظر کې نه نیسي، او له بل خوا نه خپله مخدره مواد روغ دي چې دي چون هغه باثباته فکري حالت نه لري، قواعد و مقررات دی وقایع په نظر کې نیسي، دوی مسایل دي رو خلک ته پیغام آگاهی دي او رسیږي او تقریبا مراتبي خپل د ځان لپاره، خپل د دار لپاره، خپل د مسؤلیت لپاره فرق دی چې د دوړو منځ کې، یعنی متدین ډیر مسایل د نسبت جوړ کسانو ته.
نشیان ډیر وخت یو ځای نشه کوي، په داسې حالاتو کې د معتادینو کورنۍ څنګه کولای شي چې د کورنۍ غړی په کورونا وایرس باندې اخته نشي؟
ولا د معتادین چې دی یو ارتباطي پول ده د کورونا د وایرس انتقال په واره کې د محیط نه فامیل ته، نو کله چې دوی فامیل ته راځي چې هغه خو څوک مواد استفاده کوي، نشي چې ارتباط د محیط سره ډیر ضعیف یو کچېره مواد ورته ونرسیږي هم هغه په ثبات حالت کې نه ده، نو په دې اساس باندې د فامیلو وظیفه ده کله چې یو رو د کس راځي فامیل ته اول دا تشویق شي چې هغه کوم وقایوي پرنسپونه د ټاپه تدبیر کې، یعنی چې اول یو حمام ته تشویق کی او لاسونو مینځلو ته تشویق کی، لباسونو د البسې چې د سر راځي هغه ورته تجرید کی، او په زمين کې د وسایل او سامانالات تقیم کې چې د کور ته مریضي انتقال نه کی.
په دې ورستیو کې به سرپنا معتادینو ته پناځایونه یا شلټرونه جوړ سوي دي، که له کرونا وایرس څخه د مخنیوي په برخه کې د موثریت په اړه راته معلومات راکړي چې دغه شلټرونه یا د پناځایونه څومره د کرونا د وایرس په مخنیوي کې مرسته کولای شي؟
اکثریت معتادین چې مثلا کورنل لري د ژوند لپاره د شلټرونه زیات د خلکو لپاره جوړیږي، چون د خلکو په آزاد محیط کې په آزاد فضا کې چې ورسره یو نفر هم په کرونا وایرس اخته شي ډیر زر انتقالي نور ده. شلتر خواله پدې کې چې دا یو ساحه کې چې هغه د بیرون سره انتقال تبات کته کیږي، دا الته قرنټین کیږي، او په شلترونو کې هم هغه مخصوص ځایونه په شمول د تدایي مرکزونو کې مخصوص ځایونه د تجرید د ورت په نوم باندې جوړ شوی دی، که چیرې کوم اراض ولایم ورته پیدا کیږي یا مشکوک کیږي دستي د نورو نه تجهیزي ورته خدمات لازم ده. که چیرې په شلتر نه بیرون یا په آزاد هوا کې دا روزمره کېدای شي په ساتونو باندې په ورځو باندې نور خلک د مصرف کې، نو شلتر ډیر مفید ده، ډیر مؤثر ده، دوی ته باید جوړ شي او ټیم صحیح مراقبت او مدیریت وکړي چې دا په ټولنه کې په اجتماع کې خپور نشي د مریضي.
د دې پناځایونو یا شلټرونو شرایط باید څنګه وي، یعنی دا باید څنګه یو ځای وي؟
شلتر تعریف داسې ده چې مناسب محل کې متدین خصوصا هغه متدین چې شپه ورځ سبقول لپاره ځین لري هلته دوی راوستل کېږي او اجتماعي خدمات طبي خدمات او نور روانشناسي کوم خدمات چې ورته لازم ده د ژوند مهارتونه ورته درس ورکوي چې څنګه خپل ژوند ترتیب کې تنظیم کړي او دا آماده کوي د مواد مخدر ترک لپاره مختلف برنامې ورته مخکې وړي. نو د دې لپاره شلتر یو ډېر ښه مناسب ځای دی، هم د احتیاط په برخه کې، هم د نورو امراضو مثلا بدون د کرونا نه د ایچ آی وي ایچ بي سي سی وي کنټرول لاندې راځي، دوی د سرایت نه جوړوي.
که یو معتاد د احتیاط تر څنګ په کرونا وایرس باندې هم اخته وي، پر یو وخت څنګه کېدای شي چې د کووید 19 ناروغي او احتیاط درملنه یو ځای وسي؟
په احتیاط برخه کې موږ ډېر نور مریضي ګڼې لرو چې همزمان هغه احتیاط سره موږ ترکولې کې ایچ بي ایس د ایچ ټی وي دا هم ویروسونه د ایچ آی وي ده. نو کرونا وایرس چې دا هم کله چې هم معتاد دي هم کرونا وایرس استفاده کوي، دې لپاره د تداوی لپاره امکانات شته، یعنی امکان شته چې د ترک دواړه همزمان شکل سره هیڅ مشکل نه لري.
د معتادینو لپاره د ځانګړو پناه ځایونو په اړه مو له ډاکټر وحید الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
یو شمیر محتاجان تر علاج وروسته په روغتیایي مرکزونو کې کار کوي او له نورو محتاجانو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي. له دې ډلې څخه یو هم 85 کلن فیضګل دی چې اوس نشه پرې ایښی او د محتاجانو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې کار کوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې مسکا هوته وړاندې کوي.
السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم.
اته 50 کلن فیض گل چی اوس په متدینو کې په کاکای 14 یعنی 14 کلن کاکا مشهور دی، د ډوډۍ خوړلو پر مهال متدین ساری او د هغوی خدمت کوي. دا د خیرخانی مینی هغه 50 بسترز روختون دی چې د فیض گل درملنه پکې شوې ده. د اوس متدینو تر ډوډۍ ورويشي. دغه ډول هغه متدین هم تلاشي کوي چې روختون ته د درملنې لپاره راځي. د ده هڅه دا ده چې متدین یا قاچاقکون کې روختون ته نشي مواد رانوړي.
پرتنال رئیس گرفتار تو کول غیره ایته متوجه ستاري مان بو.
په لومړی شپو کې د رئیس په ګډون د ټولو کارکونکو راته پام وو. ما ویل کله دې ځای ولاړ شم امکان نه لري چې روغ دي شم. هغه مهال به مې له ډاکټرانو او معتادینو سره په غونډو کې ګډون کاوه. په آشپزخانه کې به مې معتادینو ته ډوډۍ ورکوله. د معتادینو په درملنه کې مې له ډاکټرانو سره مرسته کوله. درې میاشتې وروسته ډاکټرانو راته ویل چې معتادین تلاشي کاوه. ما ویل سمه ده.
د فیض گل مالج ډاکټر اکبر رضایی وایي چې فیض گل تر 20 کلن نشې وروسته په 2012 میلادي کال کې په داسې حال کې روختون ته راغی چې ویښتان یې اوږده شوي او ډیر کمزورې شوی وو. خو د هغه غښتلې ارادې بیرته پر پښو ودروه او په روختون کې کاري فرصت ورته برابر شو.
مدیر شفاخانه رئیس شفاخانه میګو شو کې
د روختون رئیس او مدیر یو څه معاش ورته وټاکه چې لیوې خوا د دل کورنۍ سره مالی مرسته وسی او لبلې خوا وهڅه ولسی چې نور معتادین د علاج لپاره روختون تراولي. ځکه دای په روختون کې یو ښه مثال و چې معتادین نشه پرې خودلای شي او لاسه وتلای کار هم بیرته تر لاسه کولای شي، ځکه مو په خپلو کارکونکو کې شامل کړ.
فیض گل د روختون له کارکونکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. دی په معتادینو پسې له روختون څخه د باندې وزي او هغوی د نشي پرېښودلو ته هڅوي. دو متدین چې یو غلام مشتبه او بل شمرات نومیږي د فیضګل کارونه ستایي.
زما په نظر دا ستره همکاري ده. د مرکز ته راتلونکي متدین ښه تراشي کوي چې روغتون ته نشي مواد رانوړي. د دې ټوله هڅه هم دا وي.
موږ له ډاکټرانو او کاکا چارده څخه خوشاله یو. تر اوسه مو کوم بد نه دی جنې لیدلې. د کاکا فیضګل له برکته هیڅوک هم نشي مواد مرکز ته نشي راوړلای.
فیضګل اته کاله کیږي چې د متادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې کار کوي. 2000 افغانۍ معاش اخلي او خپل مشر زوی ته د واده ترڅنګ د روزي ګټل لپاره یو زرنج موټر سایکل هم ورخیستی دی.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سر بیرې په 3.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. او اوس په دې معتاد له ژوند خبر سو. د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ وسیدونکو احمد ضیا له 3 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې احمد ضیا ولې معتاد سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما په دې کابل په ښار کې ما ټیکسوانی کوله. د ورځې برابر وته 9000 روپۍ ما د خپل کور لپاره مزدوري کوله. هر وخت مې ګټلې. نو هغې نه بعد چې بیا په دغه بدبختۍ واوښتو، نو د کار روزوانو هر څه نه ووتو. د دوه نیم کال کې نه مې کور ته متوجه وم، نه د خپل فامیل ته متوجه وم، هېڅ شته. تقریبا دغه یو 13 کاله کېږي چې دا نشي ما شروع کړي دي. یو 10 کاله ما چرس وهل، هغې نه بعد یو 15 کاله مارکولس کړي دي. نه دو کاله کېږي دا شی باندې مطالعه شوی یم چې کرځای نه حکومت کېناستم. ما په چرسو باندې عادت کړل. زمونږ یو تره زوی و، هغه لینک ډریور و. بس هم هغې مونږ ته چرس راوړلو. بس هم هغې نه بعد مونږ په چرسو اخته شو. او چرسو نه بعد بیا په ارکولو باندې اخته وو. ارکول خو بس داسې مونږ چې کار کوو، ټیکسي مونږ چلوله. بس روزګار خو بد نه وو. بس داسې انډیوالانو بس 15 لکان به راغونډېدلو. خپل منځ کې مو پیسې سره انداز وکړو. بس دا شراب هم سر سره اخیستل. دوه کاله کېږي شی ته مطالعه شو. هغه هم د مستۍ نه، د عیشۍ نه، دغه شی نه سړی دغه شو. کاروبار هم خو ډېر ښه و چې شی ته واوښتو. کاروبار هم بیخي خراب شو. ډېر زیات بې اعتباره شو. خلک ته انډیوالان ځان نه ګوښه کوي. هغې نه بعد دوه کاله کېږي ما بیخي کار کړی نه ده. زیاتره وخت کې ما خپله کمیشن کاریم کوله په ترافیک کې. ما ترافیک خپله وظیفه لرله. بیا ما خوشی کړه وظیفه زلته کمیشن کاری کوم ترافیک کې، ریاست کې. نمغې ما ته خپل نشي پیسې پیدا کولې. اوس وخت برابر شي دفتې 15 شپږ زره لس زره پورې ما به دا جواسلو نه وي کول. ما پیسې پیدا کولې خپل لاسه راوړل. وځي د کور مصرف نه زه بیغم وم. د کور دغه نه زه مشکلات نه بیخي بیغم وم. ما په سبا باندې بوج را وسه. هسې یو عادي خبره باندې به زه نه ختمه. کور کې جنجال به مې جوړوو ډېر زیات. نو سړی مغز خامخا خرابوي. پخوا مې خو ډېر ښه رویه و خلکو سره، دوستان سره مې، انډیوالانو دوستان مې، د خپلو اقربا مې ټول را سره وو. وخت چې ما نشه شروع کړ ټول پرېښودلم. هر سړی رانه لاړه، ځان یې ګوشه کړه، کناره کړه. زه نیم سړی شوم. په دې دوستان رانه لاړه، ځان سره به کېناستم، ځان سره مو سوچونه کول چې دا پسې بدبختۍ زه واوښتم. دا ولې کله کله به تنګ شوم، خودکشۍ ته کله کله دا کوم چې زه خودکشي وکړم. دې اندازې پورې زه په تنګ وم خپل ځوان سره. یو دوه درې وارې مې خپله ماشومان ډېر زیات ځورولي وهلې مې دي. خپل ماشومان یو سړی وهي، دا بده خطره ده. ډېر ډنګر کړم، ډېرې وچ کړم، معده راته خرابه کړې وه. سوزاک به راته پېښېده. فکر مې ډېر خرابېده. ذهن مې ډېر پیدا کېده. نه به شپه معلومه وه، نه به ورځ معلومه وه. 4 ساعت به زه بې خوبه وم.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کمال د کور له خاوند سره د کرایې کور قرارداد کړي او کور ته ورکړه سوی وي، خو ناڅاپه د کور خاوند کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې کور ولا ولی کمال له کوره شړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی رغلم څه دې راتویل
دا زمون په کور کې چې په کرای اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویرا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرای ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې نه سېما زه څه پیژنم
نو زه خو دا سو میاشت مسافرم کور چا په کرای ورکړی دی
کور خو تا رهنما والا ته ویلي و چې په کرایه یې ورکي هغوی په کرایه ورکړی دی
رهنما والا دې خدای خوار کړي زمون کور ډېر بد سړی ته ورکړی دی
څنګه بد سړی ته ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړی چاره وکړم
څنګه چاره یې کوې ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه کور خو رهنما والا ورکړی دی
زه هم رهنما والا ته ورځم
و سړیا پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم سلام علیکم
وعلیکم السلام جی صاحب سړی مو
تم سړی مو سال خیر جوړ په خیر
شکر مننه راځه راځه جی صاحب دغه مخ مخ چوکي کینه
سم ده دا کینم
جی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوې وای چې ستا کور می په کرایه ور کړی دی خپل وړه کرایه می ور کړی دی
ستا دې د خادي لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی
دا پختنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکړو ته سړی راته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه ما ته به دې ویلی وای چې څه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم
ښه خیر اوس راته ووایا چې سړی څه بدي لري
واوروره دا سړی پوډری دی نوره بدي لا څنګه یي زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي
د د پلار دا کار نشي کولای جی صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکلی دی شاهدان لرو دا کار نشي کولای بې غمه اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی و
سپین ګیری سړی و ښه مبارکه سپینه ګیری یې درلوده
وا وروره دروغ یې درته ویلي دي دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي
څه شی دا سړی ځوان دی
هو ځوان دی که یې نه منې کور ته یې ورشه وی وینه
عجیبه ده والله ښه سمه ده زه یې وینم ته بې غمه اوسه که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه ور
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
وعلیکم سلام ورور ښه یې
ورور که یې ته مې ونه پېژندلې خیریت خو وه
او خیریت دی په دې کور کې ته اوسېږي
هو زه اوسېږم ولې
زما نوم سید محمد دی رهنما والا یم دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي
څه فرق کوي هغه زما دیوال دی
څنګه څه فرق کوي تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي
نو بادره اوس مشکل څه دی
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ
نو هیروین خو به زه څه کوم بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي
خو اوس نو زه څه وکم
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم کور خالی که او خلاص
ښه سمه ده یاره ته چې وایې نو صحیح ده
بس چې صحیح ده کور خالی که په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
یکصد و یک زن، صلح از دید زنان افغانستان.
گلمینا جان، خانم خانه است. صلح در زندگی ما خیلی تغییرات میاره. آرام میشیم، زندگی ما جور میشه، اولاد ما در آرامی صلح همه کنه، خود ما صلح همه خواهیم. این همی حال همه نیست، ما میترسیم، بیرو برامده نمیتانیم. عق ما پایمال نشه، عق زخان ما پایمال نشه، عق ما را دوز داریم که ما سیاسرهای زن و خوارای ما، عقای ما پایمال نشه. نه، دو دوران سخت دوران بود. بهت دورانایی بود که ما سفر در کوها کردیم. پایای لچکت تفلکای ما منزل کردیم. پت می رفتیم از طالبا که طالبا سر ما ظلم میکرد. به اجازهش بیرو برآمدن نمیتانستی. باغای مردم، خانای مردم، زندگی مردم در دادن مادرکم. کسی را چه رقم ظلم میکردن؟ به حق سیاسرها چه رقم دورکاریشان میکرد؟